د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په کابل کې طالبانو له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د هیواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک په باب خبرې کړې چې پکې په افغانستان کې په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې ښځو پر مهم رول ټینګار شوی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې ده. متقید هغه غوښتنه د دې فدراسیون د اسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر متیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینا حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړې ده. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژنده وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیز غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو موټر چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسېدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لېږدولو پسې وتلی و وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبه پیلېږي داسې وخت کېږي چې د واشنگتن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مهار کړې کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 1400 کال راهیسې د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې کې خو تر هر څه لمړي د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې خپ درز وکړي وايي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړي.
کانګرس خبره ده همدغه سیره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړه دي رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه وسی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګرو جنگ منتفي ګرو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې د مقابل کې شي وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسه روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
او وای تم دنیا سوز دی چمر خاطر روان دی
وام یی به یو چوک مرګ را خسته دی نو زکه زمو جو خاطر روان دی
د طالبانو واکمنه کی لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړه خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته
هنر د لارې نه مونږ هر رقم د خدمت کولی شو چې مونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه همدا ده د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونو دي دغه ډرامې دي خو د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلي یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلي یو ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شادیان ته راغلي یو ډېر ښه هوا ده ډېر ښه پند کوي ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښلې هو زموږ ټیم ماشاالله ډیر زیات مهنت وکړو او پایله هم دا شو چې موږ پایلو به وګټل
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینا شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به بشلي بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستان شي پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 نارجستر شوي افغانان راایستلي خو دا د لغ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي
متسبله چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ دغه خپګې بس هغه 2 غنټو کې بیا ځکه ځان موږ زیار ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8 لک افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنې وړ ده
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشوي د سیاسي چارو شونونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي موږ تاسو وینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اساسلو کې یوازې هغه بیوزله او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونو نا روپۍ لري هلته پراخې پانګونې لري سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختې کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه واټ ته د درمننې لپاره سفرونه کول
دورا جی پجریان کے بعد پاؤسٹ ڈبل دورا جی سر پورے ناروغان اجازہ ہو ترسو پورے پنگرار کے زنگڑے کمیشن ناروغان سے جوڑ سا ہے وہ لدوینا اگر زنگڑے جی پرشی کی اخت ترلا سکی ہے وہ دگے پواسطہ باندھے ترخم تھا اور لگینا پخنخوا تھا سفر اٹھے علامہ لے پاکستانی چاروا کی دا بولی سی مونگا ہچ ہاگا شخص تھا چی آغاز مونگا ہوا تھا داخلی کے بغیر دا ویزے دا پاسپورٹ اجازہ نہ ورکو
دا بدا سے حال کی دا چی دا کرکٹ ملی لوبڈالی کپتان حشمت شہیدی بیا پا ترخم کی افغان کڈوالو تا دخپلو ہاگو مرستو رسول پیل کری چی امریکا تا دا سفر پترچ کی ورطا راتولی کری وی اغویلی پا ترخم کی دا رستنیدون کو افغانانو لپارا دا دل خوا دا کمپ دا جوڑولو چاری آتیا سلا نبشپوری شوی دی
نو آگا یو رس ہم دما پہ نظر چی دوی خیمو کی تیری دی غب پر طلب دی کور کی تیر کی دوی لپارا دیر خیم کانا دی او دی که منگا تر برق پوری تر اوبو پوری چی سولاری برق او اوبا لگا طولم پہ نظر کی ارتنی ولی انشاءاللہ در طول امکانات بورتا برا بنا
او دست خیاری چی دا طالبان و حزب اسلامی دا مشر گلبدین حکمتیار تر منز دا ناندری و لگی دل اور لا هم سور نده او طالبانو یه دا زل دا تازت سرگندونو پا بدل که دا بریا پا نم تلویزون ور تڑاله راپور نشته چې د طالبان حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسی لیدنو له امله هم بندیز لګولې خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختری ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو د شورای په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام وست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل
هغه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامی ارزښتونه چې دي کم ملی ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو خو له هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ د باید محکمې ته معرفي سي
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی په سیاست کې دی په طرز و تفکر کې دی البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم نه دینی او عقیدوي اساسات دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو هغې د شرعي نظام غواړي موږ هم شرعي نظام غواړو خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دېو سره مشکل دی هغوی د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي بند کړي دي دا درې کاله برابرېږي د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري په پوهنتون باور نه لري په کار باندې باور نه لري مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد ورکو دولس پر رای باندې باور لرو او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغسته د اسلام څخه راغسته نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي د ډیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي موږ په دې باور مند یو چې ډیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دی د خلفاو راشدین دوران ته کلاړ شو نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي سره
بل خو د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې گلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه یې لا هم نیولې ښکاري تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي وو خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر سي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي که هغه په زراعت بخش کې دي که هغه د اقتصاد په بخش کې دي که هغه په هر بخش کې دي نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلورو ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 نور ژوبل شوي دي په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه یوې اوښې او بلې نږدې خپلوان د موټر اوښتو پیښه کې مړه شول بلخوا سختو بارانونو تندروهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شي موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو دا باس په دوو سطحو دی دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو خلکو ته خبرداری ورکړو بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري سر له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یوه لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه دی بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزې ټینګار کړ د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي، هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
اسلامی امارات نمی گفتن داده چه تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر چه در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چه طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا چو دولتو که در بانی خبری کی گی چو ملکو که در بانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی دی ولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس بانی رحمو کی او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مگر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ترلاسه کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نه کړي مگر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چې په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږکال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت نندارې هم وړاندې کړې. د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو پنځه نفر شپږ نفر انډیوالان یو موټر کې راغلي وو نو ډېره ښه هوا ده ډېر ښه خوند راکې ډېر ښه سفر مو ډوډۍ مو جې کال ته اشپزي کړې ده ناستې بس اوس زه ډوډۍ بلار ډېر د خوشحالۍ احساس کوو د پراشوټ بیا جلا خوند کوي د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي نو دا ډېر جالبه بازي ده نو اوس موږ دلته یم نو ډېر ښه خوند کوي.
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهورې سنګین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولا څنګه ولسوالی کې دلته شش لوبې کېږي شش ځوانان هغه دلې دایو ته راغلي موږ هم دلې دایو ته راغلي دلته ښه سیالۍ درسره کېږي ښه کرکټ کېږي دلې روایتو خلک راغلي دي
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه یې له ډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطاالله زر لخوا اداره کیږي د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطاالله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې سمیع الله چینار او عطاالله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواده دي یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده نو دغه عامه پوهاوی دپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دوی دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو
دمغه کلتور هنر تاریخ ژوندۍ ساتي ارسطو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت هنر او ادب د هنر د طبیعت اګهانه تقلید ده
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیر ونې دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمنی خیرات کړ او د درویشې ژوند یې غوره کړ بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلارو مور هم متاثر شوی دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لبخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری او راځي چې له هغه بختوري کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوس یو د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په مسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوې کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جماعت میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ د غجالب او پزله پورې انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ رادیو په و مورز کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.